امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
در مون اوریدونکو سلام زه نو شب آشنایم د امریکا غږ آشنا رادیو د دومې پښتو خبری خپرونې په پیل کې پام وکړئ د سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکو ته.
په قطر کې د امریکایي هیئت او د طالبانو د استازو ترمنځ خبرې بیرته پیل شوې. د امریکا خارجه وزیر د جرمني د صدر اعظم سره غونډه فسخه کړې ده. ملګرو ملتونو خبرداری ورکړې ده که دنیا په وخت اقدامونه کې د اقلیم بدلون به په دنیا باندې تبا کوونکې اغیزه وکړي.
درنو اوریدونکو په روانه خبرونه کې د پوره خبرونو لا اوریدو وروسته په رپورټونو کې دا هم اورئ. افغان کارپوهان وایي چې هند اندېښنه لري چې د طالبانو سره سوله به پاکستان ته ګټه ورسوي.
هر څونه چې طالبان لاس بري هغه پاکستان لاس بر دی د افغانستان په چارو کې او دا باعث تشویش د هند ګرځېدلی دی.
کندز کې خلک هیله لري چې دولت او مخالفین به روژه کې اور بند وکړي.
انشاءالله با امید روزه که برادرای مخالف ما درکی بکنن که ماه مبارک رمضان.
لپاکستان چین تا دنجونه دا قاچاق بالا هم رپورت لرو. در طول او روز دوری او سر تا زیبا خادم او سید سلیمان آشنا دا دیسات پوره خبرو نوید.
السلام علیکم درنو اوریدونکو. په دوحا کې د طالبانو د دفتر نطاق ویلی دی چې په قطر کې د امریکایي استازي خلیلزاد او د طالبانو د استازو ترمنځ د شپږم پړاو مذاکرات تر یوې ورځنۍ وقفې وروسته د روژې د میاشتې د نوي تقسیم اوقات سره سم نن پیل شوې او ادامه به ولري. خلیلزاد د هند نه قطر ته ورغلی دی. طالبانو ته نږدې منابع ویلي دي چې د ډلې د افغانستان نه د بارنیو قواو د وتلو د مودې په غځولو کې نرمښت ښودلی دی. دغه خبرې اترې چې پرون د روژې د لومړۍ ورځې په مناسبت درېدلې وي نن شروع شوې دي. د افغانستان د سولې عالي شورا هیله لري چې د سولې لپاره روانې هڅې بالاخره بین الافغاني مذاکراتو ته لاره پرانیزي. د افغانستان د سولې د عالي شورا
نه خبرې اترې د ډاکټر صاحب خلیلزاد او همدارنګه د طالبانو ترمنځ مونږ هیله من یو چې دا به د افغانستان د دولت او د طالبانو تحریک ترمنځ د خبرو اترو زمينه برابره کړي او ترڅنګ مونږ هیله لرو چې په افغانستان کې د دایمي اوربند لپاره هم زمينه سازي وشي.
له طالبانو سره د امریکایي پلاوي شپږم دور مذاکرات تیره چهارشنبه پیل شوی.
د طالبانو سره د امریکایي هیئت شپږم دور مذاکرات تیره چهارشنبه پیل شول. خاغلی خلیزاد ویلي دي چې طالبانو سره په مذاکراتو کې د افغانستان نه د بارنیو قواو په وتلو د دهشتګرۍ په ضد د مبارزې بین الافغاني مذاکراتو او سرتاسري اوربند خبرې وشوي.
د هند بهرنیو چارو وزیر سوشما سوراج په هند کې د افغانستان د سولې په اړه د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره لیدنه کړې. د بهرنیو چارو وزارت وایان راویش کومار په ټویټر لیکلی دی چې ښاغلی خلیلزاد د هند بهرنیو چارو د وزیر سره په دوحه کې د افغانستان د سولې د روانو خبرو په اړه غږېدلی دی. راویش کومار ویلی دی دواړو خواوو همدارنګه د افغانستان د پرمختګ او سولې په برخه کې د سیمه ییزو هیوادونو پر رول خبرې کړې دي چې هند به په راتلونکو څو ورځو کې له مهمو غړو سره ګډ کار وکړي. هند د افغانستان سره تر امریکا، جاپان، جرمني او برېټانیا وروسته د سترو مرسته کوونکو هیوادونو په ډله کې شمیرل کیږي.
د لغمان د الینګار قومندان د ماین په چاودنه کې وژل شوی دی. د لغمان د والی نطاق اسد الله دولت زید امریکا غږ ته ویلي دي چې چاودنه نن د غرمې نه مخکې د الینګار د ولسوالۍ د مسکین آباد په سیمه کې په داسې وخت کې وشوه چې د امنیت قومندان عارف سادات او ورسره پولیس ملګري ټول پلی روانو. قومندان عارف سادات او د هغه دوه ساتونکي وژل شوي او درې پولیس زخمیان دي.
د میدان وردګ ولایت چارواکي وی تیره شپه یعنی د سور په شپاړه سم وسلوالو طالبانو د دغه ولایت د چک په ولسوالۍ کې د حکومتي قواو په پوستو بریدونه وکړل چې 12 افغان امنیتي منصوبین پکې وژل شوی دي. د چک ولسوال فضل الله امریکا غږ آشنا رادیو ته ویل طالبانو د تیر شپې د 2 بجو راهیسې د چک په ولسوالۍ کې په څو پوستو بریدونه وکړل چې له امله یې 12 افغان امنیتي منصوبین ووژل شو. د چک ولسوال ویلي دي چې پر امنیتي پوستو د وسلوالو طالبانو بریدونه تر سهار پورې روان طالبانو سیمې ته د نورو حکومتي قواو پر رسیدو وسلوال طالبان هم د جګړې له سیمې شاته لاړل او سیمه بیرته د افغان ځواکونو لاسته ورغله.
د جمهور رئیس اشرف غنی لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم ویلی دی چې د 209 شاهین قولي اردو قماندان ولی احمد احمدزی د شمال د امنیت په ټینګولو کې ناکام شوی دی. نوموړي د جوزجان د قومي مشرانو سره په غونډه کې د شمال د امنیتي وضعیت په هکله اندېښنه ښودلې ده. د جنرال دوستم مطبوعاتي دفتر اعلامیه د هغه له قوله وایي چې له افغان عسکرو سره د قولي اردو د قماندان د کمزوري ملاتړ له امله ځوان افغان امنیتي عسکر وژل کیږي. د دې عسکرو ژوند ته د یوې مرغۍ ارزښت هم نه ورکول کیږي. په شمال کې د سو ولایتونو د خلکو ژوند ته ستر امنیتي خطرونه موجود دي. جنرال دوستم همدارنګ ویلي دي که حکومت د امنیتي طرح منلې وي د شمال امنیت به ټینګ کړی وي.
او په نړیوالو مهمو پیښو کې په وینزویلا کې د سیاسي کړکیچ په سر د واشنگټن او ماسکو د اختلافاتو په دوام د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مای پامپیو د روسیې د خارجه وزیر سرګی لاوروف سره په فنلند کې لیدنه کړې ده.
مونږ خپل نظر څرګند کړ چې د وینزویلا ولس د هغه دیموکراسۍ لایق دی چې هیڅ بهرنۍ ډله یې ونه چلوي او یا یې په هیواد کې پوځي لاسوهنه وي، ځکه نو مونږ د کیوبایانو وتل غواړو، مونږ د ایرانیانو وتل غواړو او مونږ د روسي پوځیانو وتل غواړو.
د دواړو هیوادونو جګپوړي ډیپلوماټان ټینګار کوي چې په وینزویلا کې د پوځي مداخله نیت نه لري. پمپیو خبریالانو ته ویل چې په وینزویلا کې دیموکراسي مهمه ده.
د روسیې خارجه وزارت ویلی دی چې خارجه وزیر سرګی لاوروف په سبا د چهارشنبه په ورځ په ماسکو کې د ایران د خارجه وزیر جواد ظریف سره وګوري. د روسیې د خارجه وزارت بیانیه وایي چې دغه دوه ډیپلوماټان به چې د سوریې د بحران په شمول په یو لړ مسایلو کې د ډیر وخت راهیسې سره متفق دي، په مهمو بین المللي مسایلو او سیمه ییزې اجنډا او همدغه راز په دوه اړخیزو همکارۍ وغږیږي. ماسکو په 2015 کال کې د سو ملکونو سره د اتمی موافقې د جوړولو رئیس د ایران ملاتړ کوي. موافقه وایي ایران منلې ده چې خپل اتمی پروګرام بندوي او د دې په بدل کې به پی لګیدلې اقتصادي بندیزونه لري کیږي.
جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د امریکا د پوځ هغه پخوانی منصبدار چې په 2009 کال کې د یو عراقي بندي په وژلو محکوم شوی و بخله دی. 15 کلن مایک بهینا د اوکلاهوما ایالت اوسیدونکی د 101 هوایی فرقې پخوانی بریتمن و چې په 2014 کال کې د 15 کاله بند تیرولو نه وروسته خوشی شو. بهینا په 2009 کال کې د یو عراقي بندي علي منصور چې د القاعدې د غړي په ګمان بندي شوی و په غیر عمدي وژلو یې په بند محکومو.
د امریکا خارجه وزیر مایک پامپیو د جرمنی د صدر اعظم انګلا مرکل سره غونډه فسخه کړې ده. ټاکل شوی و چې دوی د پنځشنبه په ورځ په برلین کې سره وګوري. د بهرنیو چارو وزارت نور دلایل او تفصیلات نه دی ورکړي، خو دومره ویل دي چې دا غونډه باید بل وخت شي. د خارجه وزارت بیانیه وایي چې پامپیو سترګې په لار دی چې ژر برلین ته ولاړ شي او یو لړ مهمې غونډې وکړي. سمدستي دا نه ده څرګنده چې د پامپیو د سفر په تقسیم اوقات کې به دا بدلونونه د پنځشنبه په ورځ په برلین کې د هغه په تم کېدو او همدغه د جمعې په ورځ گرینلند ته د هغه په سفر اغیزه وکړي یا نه.
د چین حکومت وی یو لوړ رتبه هیئت یې د همدی اونۍ په پای کې د امریکا سره د تجارتي مذاکراتو لپاره واشنگټن ته ځي. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ تر خپل هغه شکایت وروسته چې د خبرو دغه پروسې وی زیات وخت نیولی اخطار ورکړی چې په چینایي وارداتو به میلیاردونه ډالره ګمرکي مالیه وضع کړي. د دې خبر تفصیل به د مینې سادات نه واورئ.
تیره اونۍ چې د امریکا او چین تجارتي مرکچیانو په پیکینګ کې سره وکتل، د چین چارواکي وایي دوی لا تر اوسه پورې هم دا پلان لري چې واشنگټن ته سفر وکړي چې د چهارشنبه په ورځ هم خبرو ته دوام ورکړي. که څه هم ولسمشر ټرمپ ګواښ کړی چې تعرفې به لوړې کړي، د یکشنبه په ورځ ولسمشر ټرمپ ټویټ وکړ چې تر جمعې پورې به پر چینایي اموالو باندې له 15% پورې چې ارزښت یې 200 بلیونه ډالرو ته رسیږي وارداتي مالیه ولګوي. واشنگټن همدا اوس هم د چین پر 50 بلیونه ډالرو اموالو چې امریکا ته یې صادروي تر 15% تعرفې لګولي دي. په مقابل کې پیکینګ د امریکا د 130 بلیونه ډالرو په ارزښت اموالو جریمې لګولي دي. داسې ښکاري چې د ټرمپ ټویټ په نړیوالو مارکیټونو کې ناکراري او بې ثباتي منځته راوستې ده. دا اندېښنې هم شته چې د ولسمشر ټرمپ دغه راز ګواښونه به مذاکرات له خطر سره مخامخ
کړي. دا د امریکا غږ آشنا رادیو خپرونه ده. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتیرش خبرداری ورکوي که چیرې دنیا اقدامونه کوي د اقلیم بدلون به په نړۍ کې تباه کوونکي اغیزه وکړي. ګوتیرش وایي د اقلیم بدلون زموږ د وخت مسلې څرګندوي. د ویلي دي د افریقا بر اعظم اصلا د اقلیم په بدلون کې ونډه نه لري، بلکې د نړۍ د هغو سیمو نه یوه سیمه ده چې د اقلیم بدلون به پې ډیره تباه کوونکي اغیزه وکړي. د موزمبیق، زیمبابوې او ملاوی طوفانونو ته وګورئ، همداشان د ساحل د سیمې په شان ځایونو وچکالۍ ته وګورئ. د ملګرو ملتونو په تازه راپور کې راغلی دي که چیرې خلک په دغه وخت کې اقدام ونه کړي، نو د سیلابونو او نورو طبیعي آفاتو له امله خواړه او اوبه مسون کېدلی نه شي.
د امریکا د ولسی جرګې د عدلي چارو د کمیټې رئیس نن په داسې حال کې د عدلي د وزارت د چارواکو سره ګوري چې دواړه لوري کار کوي تر څو هغه جنجال حل کړي چې په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنې د تحقیقاتو په باره کې د خاص استازي رابرټ میلر د رپورټ د بشپړې نسخې په سر پیدا شوی دی. دغې کمیټې د دوشنبې په ورځې لوی څارنوال ویلیم بار په دې ملامت کو چې کانګرس ته د مولر د راپور د بشپړ رپورټ ورکولو نه په انکار سره د کانګرس بې احترامي کړې ده. په دې باره کې سبا د چهارشنبې په ورځ راګیری هم کیږي.
د ریټرز خبری آژانس دوه خبری اعلان چې په میانمار کې بندیانو له قیده خوشی شوی دي. دا ژورنالیستان د میانمار د جمهور رئیس د حکم له مخې له زرګونو نورو زندانیانو سره یو ځای خوشی شوی دي.
او د سریلانکا د پولیسو قومندان وی په ایسټر کې د دوه وژونکو حملو ټول کسان یا وژل شوی یا نیول شوی دي. په ویډیوي پیغام کې چې تازه خپور شوی د پولیسو قومندان وکرم اراتنی وویل ټول مشکوک کسان په ډیر لږ وخت کې وپیژندل شو. په سریلانکا کې د ایستر په ورځ په کلیساګانو او هوټلونو په 14 کې لږ تر لږه 16 تنه ووژل شو او 400 نور زخمی شو. اسلامي دولت یا د داعش ډلې د دې بریدونو د کولو ادعا کړې ده.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
د سیمې او نړۍ خبرونه مو اوریدل. په موقع د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ده. په قطر کې د امریکایي پلاوی او طالبانو د اساس ترمنځ د شپږم پړاو مذاکرات بیا پیل شول. طالبانو ته نږدې سرچینې وایي چې دغه ډلې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو د مودې په غځولو کې نرمښت ښودلی دی. بل خوا سیاسي شنونکي وایي چې هند له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو په وتلو اندېښمن دی. د دوی په خبره زلمی خلیلزاد له همدې امله هند ته تللی تر څو په قطر کې د روانو خبرو اترو په اړه هیواد ته معلومات ورکړي. پام وکړئ په دې اکله د حکمت سروش رپورټ ته.
طالبانو ته نږدې سرچینې په قطر کې د امریکایي پلاوی او طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو اترو کې د پرمختګ خبر ورکوي. دغه خبرې اترې چې پرون د روژې د لومړۍ ورځې په مناسبت درېدلې وې نن بیا پیل شوي. سیاسي شنونکي وایي چې په دې دور مذاکراتو کې له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو پر وتلو اوربند او په پرېکړه لیک کې د طالبانو پر رسمي نوم اسلامي امارات یا د طالبانو تحریک باندې خبرې اترې کیږي.
خبرې په نظامي مسایلو پورې اړوند دي، مثلا دا چې په څومره میاشت څومره وخت د بهرنۍ قوتونو له افغانستان څخه ووزي. په دې کې مونږ یو بلګه چې مينو هغه دا دی چې طالبان هم د سیاسيونو په څنګ کې خپل نظامی کسان راوړي دي، لکه ملا برادر او اوس چې ملا فضل د مذاکراتي تیم د معاون په صفت ټاکل شوی دی. د دې نه معلومیږي چې خبرې نظامی پړاو ته ډیر یعنی تمرکز لري.
بلخوا د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد تیره ورځ هند ته تللی او هلته د هند د بهرنیو چارو وزیر سره په دوحه کې د افغان سولې په تړاو د روانو خبرو اترو معلومات شریک کړي. هند ژمنه کړې چې په نږدې وخت کې به له ښکېلو اساسي شریکانو سره کار پیل کړي. سیاسي شنونکي وایي چې هند له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو پر وتلو اندېښمن دی.
هند تشویش لري چې که دغه د سولې بهیر داسې مخکېځي چې د هندوستان ګټې په نظر کې ونیول شي، نو دا به په آینده کې ستونزې منځته راوړي. او یقینا هر څومره چې طالبان لاس بري، هموغه نه زه په دې معتقد یم چې د پاکستان لاس بر دی د افغانستان په چارو کې، او دا باعث تشویش د هند ګرځېدلی دی.
د افغانستان د سولې عالی شورا تمه لري چې د سولې لپاره روانې هڅې بالاخره بین الافغاني خبرو اترو ته لار پرانیزي.
په قطر کې وروستۍ خبرې اترې د ډاکټر صاحب خلیلزاد او همدارنګه د طالبانو ترمنځ، مونږ هیله منو چې دا به د افغانستان د دولت او د طالبانو تحریک ترمنځ د خبرو اترو زمينه برابره کړي، او ترڅنګ مونږ هیله لرو چې په افغانستان کې د دایمي اوربند لپاره هم زمينه سازي وشي.
له طالبانو سره د امریکای پلاوی شپږم دور مذاکرات تیر چهارشنبه پیل سوی. شغلی خلیلزاد ویلی چې له طالبانو سره په مذاکراتو کې له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو پر وتلو، د ترهګرۍ پر ضد مبارزې پر ډاډ، بین الافغاني مذاکراتو او سرتاسري اوربند خبرې اترې کیږي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
زموږ غږ د واشنگتن د سټډیو ناوړي. د سولې له مشورتي لوی جرګې وروسته خلک په دې تمه و چې د دولت مخالف وسلوال به د روژې په مناسبت اوربند اعلان کړي او د سولې خبرې به چټک پرمختګ وکړي. په دې اکله په مو کې د ګلرحیم نیازمن رپورټ ده.
د سولې په مشورتي لویه جرګه کې په زرګونو خلکو په دې نیت ګډون وکړ چې د دوی خبره به د دولت مخالف وسلوال ومني او د روژې په مناسبت به تر کوچني اختر پورې اوربند اعلان کړي. د قندوز اوسیدونکي وایي چې د دولت مخالف وسلوالو نه یوازې چې د اوربند اعلان یې ونه کړ، د روژې په لومړۍ ورځ یې د بغلان پر امنیه قومندانۍ ډله ییز برید وکړ او په لسګونو کسان یې پکې ووژل. د قندوز ځوانان وایي چې دولت خو اعلان کړي که وسلوال مخالفین تیار وي دوی اوربند کوي، خو وسلوالو مخالفینو ته چې د اسلام په بهانه جنگیږي همدغه اسلام مخکې کوي چې باید عقلا د یوې میاشتې لپاره چې روژه ده سوله وکړي. د قران او روژې د مبارکې میاشتې په لحاظ اقلا یوه میاشت چې موږ دغه غږ اوچت کړی باید اوربند وکړي. هیله ده چې مخالفین به د خلکو دغه غږ واوري چې یوازې د روژې میاشت چې د رحمتونو میاشت ده اوربند وکړي. اکثر ځوانان چې په یوه غونډه کې راټول شوي وو غوښتنه یې دا وه چې د روژې میاشت کې به دولت او وسلوال طالبان اوربند اعلان کړي. هغه ځوانان چې د سولې مشورتي لویه جرګه کې ګډون کړی وای یو ځل بیا پر وسلوالو طالبانو غږ کوي چې اوربند وکړي.
خواست ما از مخالفین و حکومت ای است که در ماه مبارک رمضان اوربند کنند، جنگ بس بکنند، ما خسته شدیم.
زمون غوښتنه له وسلوالو طالبانو او حکومت څخه دا ده چې د روژې په مناسبت اوربند وکړي. نور ستړي شوي یو، د خلکو دغه غوښتنه باید ومنل شي. نه یوازې ځوانان بلکې پیغلې نجونې او ښځې تر ټولو زیات د اوربند او سولې لیوال دي او هیله هم لري چې د روژې د میاشتې په یوه برخه کې به د اوربند اعلان وشي.
انشاءالله با امید روزه که برادرای مخالف ما درک بکنن که ماه مبارک رمضان
د هغه ورځې په هیله چې زمونږ مخالف ورونه به دا درک کړي چې د روژې په میاشت کې جګړه یوه خوا کړي او د سولې لپاره چټک ګامونه واخلي. د مشورتي لوی جرګې د ټول جریان لاوري دوه او د طالبانو له دریزه د خبرې دوه وروسته بیا هم خلک هیله لري چې دواړه خواوې به د روژې په مناسبت تر اختره پورې اوربند وکړي. د قندوز ځوانان وایي دوی پوهیږي چې غږ یې د مخالفینو پر وړاندې هیڅ اهمیت نه لري، خو د یو مسلمان په صفت باید د روژې په میاشت کې د کورنیو په غم کولو پر وړاندې غږ اوچت کړي او خپل نیت په جګړه کې ښکېلو خواوو ته ښکاره کړي چې دوی نور ستړي دي. ګل ریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15، د انټرنټ لاري پښتو وی او ای ډاٹ کام.
د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي دا مهال د افغانستان نه بهر ته صادرات ډیر شوي چې ورسره د خصوصي سکتور په برخه کې ډیر پرمختګ هم شوی. د سوداګرۍ او صنایعو وزارت مرستیال اجمل حمید عبدالرمیزی په دې اکله امریکا غږ آشنا رادیو ته وویل
په دې وروستیو کلونو کې خوشبختانه کوټلې ګامونه پورته شوي دي. د مخکنیو کلونو په پرتله زموږ صادرات ډېر شوي دي. د نورو لارو تر څنګ د هوایي دهلیزونو له لارې هم زموږ صادرات زیات شوي دي چې بېلابېلو هېوادونو سره موږ هوایي دهلیزونه لرو او دا د سکتور خصوصي د ملاتړ لپاره یو ښه تګلاره کېدلی شي چې دوی تولیدات او دوی صادراتي اقلام نړیوالو بازارونو ته انتقال شي او خوشبختانه زر د افغانستان د تولیداتو یا د صادراتو لپاره د بیلابیلو هېوادونو کې تقاضا هم شتون لري.
بله، دا مهال د افغانستان کم توکی کم هوادونو ته صادریږي؟
مختلف توکی دی، د افغانستان وچه میوه ده، ترڅنګ غالۍ دی، او د تر ټولو مهمه موضوع د زعفران موضوع ده چې طلای سرخ افغانستان په نوم هم یادیږي چې دا هم بیلابیلو هیوادونو ته انتقالیږي. ولی هڅه مو دا ده چې په دغو کړنو بسنه ونه کړو، لا د سکتور خصوصي لپاره سهولت او اسانتیاوې رامنځته کړو تر څو د افغانستان د صادراتو ګراف پورته لاړ شي او هغه ورځ راورسیږي چې موږ د صادراتو په برخه کې هم خودکفا افغانستان ولرو.
افغانستان چې په اقتصادي لحاظ لا هم وارداتي او مصرفي هیواد ګڼل کیږي، دغه اقلامو په مقابل کې چې تاسو ذکر کړل او بهر ته صادرات هم ډیر شي ودي، تر یو حده پورې څه شی واردې د کوم خاص اقلام شته چې ذکر شي؟
طبعا افغانستان خو د دې ترڅنګ چې خپل صادرات لري، هغه څه چې زمونږ د دا چې زمونږ صنایع په خپل خپل ودرېږي، فابریکې فعال شي، دوی فعالیت زیات شي، د سوداګرو لپاره سهولت رامنځته شي، تر څو هغه توکي یا هغه مواد چې موږ په افغانستان کې ورته ضرورت لرو او د سکتور خصوصي لخوا نه تولیدیږي یا موږ هغه اقلام نه لرو، هغه واردېږي، هغه ورځ راورسیږي چې بیا هغه اقلام یا هغه تولیدات موږ په خپل وطن کې ولرو. دا بیا طبعا زموږ هغه د صادراتو ګراف باندې تاثیر کوي. اما هغه څه چې زموږ د سکتور خصوصي په توان کې ده، دوی تولیدوي سي، موږ بیا د صادراتو لپاره د دې ترڅنګ یو، او ځکه د دوی لپاره مو د نورو کړنو ترڅنګ اوایي د لژنه هم فعال کړی دي چې د دوی سبزیجات کوي یا وچه میوه یا زعفران یا نور مسایل په کم وخت کې په سرعت سره نړیوالو مارکیټونو ته ورسیږي.
عبدالرحمن صاحب، د صادراتو د کچې ډیرېدل په افغانستان کې د سرمایه گذاری په برخې څه او څومره تاثیر کولی شي؟
په بیلابیل برخو کې سهولتونه رامنځته شوي دي د سرمایه گذاری د جذب لپاره، تر څو موږ د افغان پانګوالو تر څنګ بهرني پانګوال هم افغانستان ته راجلب کړو، را دعوت کړو، چې دوی پانګونه نه یوازې دا چې پر ملي عوایدو او د افغانستان اقتصاد باندې تاثیر لري، بلکې د تر څنګ د کارموندنې په برخه کې او زموږ د سکتور خصوصي د پیاوړتیا لپاره هم ګټور تمامه کې، ځکه دوی یو د بل تجارب څخه استفاده کوي، دوی یو د بل امکانات او ظرفیت څخه استفاده کوي. نو په دغه برخه کې هڅه شوې دي چې د پانګونې په برخه کې هم کوټلې ګامونه پورته شي، تر څو له دغه لارې څخه د افغانستان اقتصادي نظام لا پیاوړی شي.
بله، د صنعت او سوداګرۍ وزارت یا په ټوله کې یو حکومت د صادراتو د ودې او پرمختګ لپاره راتلونکي کې څه پلان په نظر کې لري؟
په مجموع کې د افغانستان د حکومت تګلاره دا ده چې سږ کال د کال تر اخره پورې زموږ د صادراتو مقدار شاوخوا 2 میلیارد ډالر ته ورسي. تر اوسه پورې شاوخوا 1 میلیارد به زموږ صادرات په دوه مخ کې کلونه کې 2013 کم مثال ونیسوالې 2 میلیارد چې غواړو په دې معنی چې شاوخوا 1 میلیارد خو سوې صادرات تیر کال کې، ولی تک کال 2019 کې زموږ هدف دا چې دا 2 میلیارد ته ورسي.
ډیر مننه عبدالرحمن صاحب، کوم ودان
مننه.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ته د امریکا غږ آشنا رادیو نه ادامه ورکوو. د افغانستان په جنوبي حوزه کې د جګړې په ضد او د سولې په پلوي د ولسونو فعالیتونه زیات شوي. ځینې کورنۍ وایي چې سولې ته د رسیدو په خاطر د خپلو عزیزانو د قاتلینو بخښلو ته چمتو دي. زهیر احمد سترګې د ماین د چاودنې له امله وتلی دي. د زمونږ همکار عزیز الله پوپل سره په خبرو کې خپلې روغتیا په پرتله سوله مهمه بلل ده. پاموکې رپورټ ته
که موږ په سارا کې وګورو، ماینونه کرل سوي دي، اوان د غټ مرمۍ دي.
د سړک د غاړې په ماین چاودنې کې د قرباني زهیر احمد زنداني د ژوند کیسه له کړاوونو څخه ډاکه ده. نږدې 15 کاله مخکې د سړک د غاړې په ماین چاودنه کې دواړه سترګې ووتلې او کشره خور یې ووژل سوه. نوموړی د کور مشر دی او د کورنۍ اقتصادي پیچ ته هم اوږه ورکړې. زندانی د میوند ولسوالۍ او هلمند ولایت تر مابینز پر لوی لاره د تک په حال کې وو چې د سپرلی پروسې سدوسی بس موټر یې د سړک د غاړې ماین چاودنه وسول.
نو د کور کوي پایه زو منو هغه مې سترګې د لاس ورکړې دي. وس خاص لکه څنګه چې په خوا مې کول هغه رقم کار نسم کولای، خو بیا هم د خپل کورنۍ اقتصادي مشکلات سره د کورنۍ مشکلات سره مبارزه باندې وسم په پټ سترګو اخته یم، خامخا ډیر دي مشکلات.
خو نوموړي ته تر خپلې روغتیا هم اوس سوله تر ټولو لوی ارمان دی. د دې موخې ته د رسېدو لپاره تیر کال په لسو پښو اووه دېرش ورځې د سولې له ولسي حرکت سره پلی تګ وکړ. نوموړی سوله د ولسي افغانانو څخه د نورې قربانۍ د اخیستلو د مخنیوي په مفهوم بیانوي.
اتلس کسان موږ جوړ چې نه وتو شپږ څلوېښت اووه څلوېښت کسان په دې کې شهیدان سول. در هغه عاده پر ورسېدل چې سدوسي بېرته اور پر واخیستی بیا موږ راوتلو. هغه رښتیا مین اول دونی تاوان نه وکړي لکه اور چې تاوان وکړي. مین چشو و دا پر زو خلک خوش کړله، خو موټر چې بیا اور واخیستی ګرسره انسانان یې پکښې ویلې کړل. ځکه ما زما خپله کوچنکه خور ما د ځانه سره بیولې وه، هغه ما په دغه موټر کې وسوزه سول د لاس مې ورکړ.
د ژوند له ټولو سختیو سره سره زنداني وایي چې چمتو دی یوه بله ستره قرباني هم ورکړي. دی زیاتوي چې د سولې د راتګ لپاره غواړي د خپل خور قاتلین وبخشي او خپل پړندو سترګو ورڅخه له کرکې پرته خپل ژوند ته ادامه ورکړي.
موږ در دغه نوره قرباني هم ورکوله، خو هغه قرباني چې مو ورکړل اوس هم قرباني ورکوو، خو د سولې لپاره ډیر کوشش کوو. نو زموږ دغه اول موږ دغه مقصد اوس موږ دغه مقصد دی که د سولې لپاره هر کار کوو، خو موږ زر سوله غواړو، مقصد مو زر سوله ده.
جنوبی ولایتونه چې د تیرو اتلسو کالو جګړې په ترڅ کې اوسیدونکو د سر درانه زیانونه ګاللي، د جګړې پر ضد ولسي خلکو حرکتونه پکښې ورځ تر بلې زیاتېږي. دوه ورځې وړاندې د لشکرګاه ښار په لسګونو اوسیدونکو د سولې او اوربند په ملاتړ لاریون وکړ او د جګړې قربانیانو پکښې وویل چې د سولې د راتګ لپاره چمتو دي آن د خپلو عزیزانو قاتلین هم وبخښي.
رادیو چې تاسو ورباندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
په مو کې د روان خبرونه ورستی رپورت. په دې ورستیو میاشتو کې سلګونه مېرمنې او نجونې له پاکستان نه چین ته قاچاق وړل شوې دي. هغوی د واده کولو په پلمه د نارینه وو لخوا چین ته بیول کیږي. نور حال په رپورت کې اوري.
مقدس اشرف یوازې شپاړس کلنه وه چې کورنۍ یو چینایي وګړي ته واده کړه. پنځه میاشتې وروسته مقدس بیرته هیواد ته میندواره ستنه شوه او د خپل مېړنه یې چې د هغې په وینا وهله او ټکوله یې د طلاق غوښتنه وکړه.
چین یو چټل هیواد دی. دلته په پاکستان کې به ویل مونږ به دې هر خواهش پوره کړو، بازار ته به ځې، د سودا پیسې به درکوو، خو هیڅ داسې نه وو، حتی ډوډۍ لا نه راکوله.
د بشري حقونو فعالان وایي مقدس د هغو سلګونو عیسوي مذهب نجونو څخه یوه ده چې له پاکستانه چین ته قاچاق شوي دي. منځګړي په شدت کار کوي او آن د کلیساو مخ ته ولاړ وي چې د چینایي وګړو لپاره ناوې پیدا کړي. ځینې بیا د خپل هدف لپاره عیسوي ملا ته پیسې ورکوي. کورنۍ هم په زرګونه ډالر اخلي.
اسی سانو پیسے پوسے دا کوئی لالچ نہیں، مونږ هرس نه دکړي، مونږ ته د هغوی لخوا پیسې هم نه دی راکړل شوی. مونږ یوازې باور درلود چې خپل لور ته مو د ښه ژوند لپاره یو فرصت برابر کړي. مونږ د دې ډول چلن تمه نه لرله.
د پاکستان د پنجاب ایالت د اقلیتونو او بشري حقوقو وزیر اسلام اګوستاین په دې انساني قاچاق کې د چین حکومت ګرم بولی.
زما په نظر دا انساني قاچاق دی او د چین حکومت په دې کې مسؤل ګڼل کېږي که چیرې وګړي دا کار کوي. دغه چینایي وګړي د عیسویت سره هیڅ کار نشته. دا ودونه ټول درواغ دي او قانوني مشروعیت نه لري. هلکان د عیسویانو په توګه ښودل شوي، خو عیسویت ته نه دي اوښتي.
ګوجراوالا د لاهور هغه ښار دی چې په ځانګړي توګه پکې دلالان نجونې په نښه کوي. د عیسوي فعال سلیم اقبال په وینا په تیرو میاشتو کې سل نجونې د دې ښاره چینایي وګړو ته واده شوي دي.
د سو خبرونو غټه کې واورې. په دوحه کې د طالبانو د دفتر نتاق ویلي دي چې په قطر کې د امریکایي استاذ خلیلزاد او د طالبانو د استاذو ترمنځ د شپږم پړاو مذاکرات تر یوې ورځې وقفې وروسته د روژې د میاشتې د نوي تقسیم اوقات سره سم پیل شوې او ادامه به ولري. د روسیې خارجه وزارت ویلي دي چې خارجه وزیر سرګی لاوروف په سبا د چهارشنبې په ورځ په ماسکو کې د ایران د خارجه وزیر جواد ظریف سره وګوري. جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د امریکا د پوځ هغه پخوانی صاحب منصب چې په 2009 کال کې د یوې عراقي بندي په وژلو محکوم شوی و بخښل دی. د امریکا خارجه وزیر مایک پامپیو د جرمني د صدر اعظم انګلا مرکر سره خپل سفر او خپل غونډه فسخه کړې ده. جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د امریکا د پوځ پخوانی صاحب منصب بخښل دی. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتيريش خبرداري ورکوي کچېری دنیا په ځای اقدامونه کې د اقلیم بدلون په نړۍ کې تباہ کوونکې اغیزې ولري.
درنو اوریدونکو دوه نیم ساعت خبری پښتو خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. په څولم شي وو کې د تاریخ خبرونه پیلې کې اوریدل مهیروي. تر بیا خدای مو شي.